آزاده په چپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم. د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لوړ پوړو امنیتي چارواکو چهارشنبه په ډیلی کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. غونډه کې د منځنۍ آسیا د یو شمېر هیوادونو او د هند ملي امنیت سلاکار فزیکي ګډون درلود، خو د چین او پاکستان استازي د ویډیو کانفرنس له لارې برخه اخیستې وه. افغانستان هم د شانګهای سازمان څارونکی غړی دی، خو د هند غونډه کې د طالبانو کوم استازی نه و غوښتل شوی. د غونډې ګډونوالو په سیمه کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو له کاروبار او قاچاق سره په مبارزې ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د داعش له څو حملو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم تازه ویلي ترهګري په هیڅ بڼه د منلو نه ده. د منځنۍ آسیا هیوادونو، پاکستان او د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو تر دې وړاندې ادعا کړې چې د داعش په ګډون بېلابېلې وسلوالې ډلې افغانستان کې فعالیت لري. دوی د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او له طالبانو یې غوښتي چې د ترهګریزو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. طالبانو هم څو ځله د داعش پر پټنځایونو عملیات کړي او د سیمې هیوادو ته یې ډاډ ورکړی چې له خاورې چاته ګواښ نه پېښېږي. پوښتنې دا دي چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ګاونډ او د سیمې د هیوادونو اندېښنې څومره پر ځای دي. داعش او نورې مخالفې ډلې د طالبانو حکومت ته څومره لوی سرخوږی دی؟ آیا طالبان کولی شي د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د اندېښنې په عملي بڼه رفع کړي؟ د ازادي په څپو کې دغه خبرونه کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزای، ژورنالیست او د چارو شنونکی فاروق فردا، او د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار. میلمنو ته خره غلاس وایم. اوریدونکو، د خبرونې په ترڅ کې تاسو هم کولای سئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ، خپل نظر را سره د دې موضوع په اړه شریک کړئ. د ټلیفون شمیره درته اعلانوم، یوه شمیره ده چې واتس اپ هم پکې دی، 00420-1212-6001. اوریدونکو، وروسته تاسو ته وخت درکوو، هیله ده چې اړیکه ونیسئ. خو اوس زموږ د خبرونې میلمانه بحث یو ځای کیږي. ښاغلی شیرزای له نوې ډیلي نه سټوډیو ته وصل دی. شیرزای صاحب، ستړي مشئ، بحث به له تاسو نه پیل کړو. د شانګهای سازمان لوړ پوړي امنیتي چارواکي د چهارشنبې په ورځ په ډیلي کې سره راټول شوي وو. څه وایي هندي رسنۍ؟ د دغو بحثونو ډېر جزئیات رسنیو ته راو نه وتل. د غونډې بحثونه په څه ورټولو؟
سلامونه اونې کې له تاسو ته او تاسو درنه میلمنو ته او قدرمنده اوریدونکو ته هیله لرم چې زما غږ اوس په صحیح شي.
اوس سم دی شیرزای صاحب، فکر کوم دا ځل سم سو. مهرباني.
پرون چې کوم غونډه چې د شانګهای سازمان په ډیلي کې جوړ شوی و، په شروع کې د هند د ملي امنیت سلاکار غونډه کې وینا وکړه. په وینا کې ګرچې هغه مستخیر د پاکستان او د چین نو وانه خصله خو د ترهګرۍ د دې د مالی تمویل په اړه د کوم پتنځایونه د داعش چې په کابل کې او په مزار شریف کې دي ورسته یو کې طالبان اعلان کړه، او د مواد مخدره کوم تجارت او قاچاق چې کېږي چې تر نون نسمیات رئیسی چې په هندوستان کې ډیر تر درې تنه پورې مخدره مواد راګیر شوی په سرحدونو کې، دا ټول نگرانی و د شانګهای او خاص د هند. په دغه ناسته کې د روسیا، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان استازي د ګډون درلودل، د چین او پاکستان آنلاین د انټرنیټ له لارې دوی هم وصل وو. خو پروګرام دا ده چې په بله میاشت کې د دفاع وزارت وزیران یو غونډه وکړي په ډیلي کې، او ټولنه د دوی نگرانی دا و چې په دغه وروسته کې د داعش او د داعش په تنظیمه په کابل پیدا شو، او دا چې لشکر طیبه او جیش محمد په کابل په افغانستان کې دوی شتون لري، هم د دې په خاطر ډیره مشکلات سره مخامخ ده، خپله نگرانی لري. او په کل کې په مجموع کې د نون نسمیات چې رئیس د شانګهای هیوادونه غواړي چې دلته خپله وښایي چې کوم لوبه چې امریکا، افغانستان او خاص آسیا سره وکړله، د دې په مقابله کې یو آمادګي ونیسي، یو اتفاق وکړي، او نور هیوادونه هم پیشنهادونه کړي د شانګهای غونډې ته شاملېدو لپاره.
بله او شیرزای سب مشخصا دوی لڅویر لري، دوی دا سویر لري چې ممکن د غترهګر ډلې لکه داعش او نور وسلوال ډلې چې تاسو یادونه وکړه، دوی د افغانستان لپولو ورواوړي عملا فزیکی ګواخ را منست کی هند ته د منځنۍ اسیا هیوادونو ته دوی اندېښنه په همدې کچه ده.
لودی صاحب تر کوم وخت نه چې طالبان په افغانستان کې حاکم شو، سو ځلې هغه کوم وسلې د امریکایان چې پاتې وو په کابل په افغانستان کې، هغه وسلې د قاچاق او هغه هماغه ترهګري د کشمیر د لارې نه هندوستان ته ورسېده. سو ځلې د هندوستان پولیس وسلې ونیوله، تورستان ونیوله، دلته پروګرامونه یې خنسا کړه. او همدغه ویره ده او سربیره په دې تر اوسه پورې د نونس میاشتې رئیس سو ځلې ډیره لویه کچه باندې د مواد مخدر په هندوستان په سرحدونه کې د پولیس لاسته راغی. دا ډیره لویه ستونزه ده او تاسو ته خلکو ته معلوم ده چې جایش محمد او لشکر طیبه دوی مستقیم هندوستان دپاره کار کوي، هندوستان په ضد کار کوي. او دا چې سو ځلې دلته تورستان دوی ونیوله، خامخا دوی یو مشکلات سره مخامخ شوی ده، نگرانی لري، خپل امنیت دوی فکر کوي او نگران ده په دې اړه.
خ کور ودان شیرزای صاحب ډیره مننه، سلامت اوسئ. ال معلومات مو ورزو د بحث بل ګډونوال ته هاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر د هم سټوډیو ته وصل شوی. هاتف صاحب، ستړي مشي، ستاسو په باور دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ شیرزای صاحب ویل چې د منځنۍ اسیا هیوادونه دغه راس هند او د شانګهای سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې دغلته د داعش القاعده په ګډون بیلابیل وسلوالې ډلې فعالیت لري، او د دوی اندېښنه په دې حد کې ده چې ویره لري چې ممکن دغه ډلې له افغانستان هم ورواوړي او دغو هیوادونو ته فزیکی ډول باندې ګواښ رامنځته کړي. تاسو موافق یې؟
سلام تاسو ته، استاذو ملمت او استاذو لپاره د افغانستان ملت زه په ګاندو باور یم چې اوسنی نظام په یو ناپېلی متوازن او بی طرف سیاست باندې باور لري. تر کوم ځایه پرې چې د داعش موضوع دی، داعش افغاني پدیده نه دی، او د اوسنی نظام او د افغانستان د خلکو پر مخالفت کې دلګی دی چې افغانستان یا د افغانستان ستراتیژي او پالیسي دا دی چې موږ نه غواړو زموږ جغرافیه نه د هند او نه د نورو ګاونډیانو پر ضد استعمال شي. کله چې موږ د یو ناپېلی متوازن او بی طرف سیاست خبرې کوو، هدف مو دا دی چې افغانستان د ترجمان دی چې نور باندې نور ملکونو په امورو کې مداخلت نه کوي او نور ته به هم اجازه نه ورکړي چې افغانستان د دوی د استخباراتي جګړو ډګر وګرځي. اما چې د جمهوریت په وخت کې افغانستان د هندوستان او د پاکستان او د نورو د استخباراتي شبکو او ډلو د استخباراتي جګړو سنټر او مرکز ګرځېدلی، تر کوم ځایه پرې چې د جیش محمد او د نور ډلې دي هغه په پاکستان پرې اړه لري، افغانانو ته هغه متعلق هیڅ مسؤلیت نه لري. او د مواد مخدر په حق لکه تاسو انټرنیشنل راپور هم ولولی، نو دلته خو د یو اسلامي فکر او چتر تر لاندې دغه مواد مخدر فعالیت بند شوی. حتی په ډیرو مواردو کې انټرنیشنل ترانسپیرنسی او بعضې ادارات هم دا لیکلي چې په افغانستان کې د مواد مخدر کچه تقریبا په بعضو ولایتو کې له منځه تللی. درېیم موضوع دلته د نړیوالو د منافعو موضوع مطرح دی. افغانستان یو ستراتیژیک یا جیو پولیټیک نقطه دی چې په دې اساس ضرورت هم لري چې شانګهای سره پاتې شي، او زموږ منافع په دې اوسنیو شرایطو کې دا دی چې موږ د یو ناپېل یو متوازن سیاست په نتیجه کې هم د اروپا او هم د امریکا او هم د روسانو او چینانو سره ښه تعلق ولرو.
بله مختار صاحب،
اوسنی نظام د خو د افغانستان
او تاسو چې همیشه په بحثونو کې د اوسنی نظام په ننګه یا د دوی د تکلارو په ملاتړ خبرې کوي، څه فکر کوي د غندښنې تاسو وایي چې تر ډیره حد واقعي نه دی او افغانستان نه غواړي چې له خاوري نور هیوادونو ته غوښونه پیښي. دغه خبرې په وار وار طالب چارواکو هم کړی دی. یو دوی ویلي چې د سیمې او ګاون هیوادونو د اندېښنه نه لري د افغانستان د وضعیت په اړه باندې. نو فکر نه کوي چې دغه ډاډ یو څه واقعي نه دی، ځکه دغه ته اندېښنه شته مثلا د افغانستان د خاورې پر ازبکستان او تاجکستان باندې توغندي وشتل سول، بیا طالبانو د داعش هغه غړي ونیول. نو اوس هم دغه هیوادونه چې اندېښنې لري، فکر کوم اندېښنې به یو څه واقعي وي. فکر نه کوي چې طالب چارواکي دغه اندېښنې بابېزه ګڼي او وایي چې دوی ډاډ ورکړي چې چاته به زیان نه پېښېږي. فکر کوي چې دا اندېښنې پر ځای دي؟
افغانستان د ترجمن دی چې د افغانستان د جغرافیې نه هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. که چیرې په افغانستان کې داسې ډلې وجود لري چې هغه نړۍ لپاره تهدید وي، نو غوره لاره دا دی چې نړۍ دی د افغانستان د اوسنۍ نظام سره پر داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. لبل موضوع دا دی چې دا یو واقعیت او حقیقت دی چې افغانستان د هجمونی کو قوتونو او قدرتونو د لوبو په منځ کې ویجاړ شول. هم د پخوانی اتحاد جماهیر شوروي د غلط ستراتژۍ په نتیجه کې او هم د ایالات متحده امریکا د غلط ستراتژۍ په نتیجه کې. نن افغانستان باندې افغانان حکومت د جغرافیې نه هیڅ چا لپاره په تهدید نه دي. تر کوم ځایه پرې چې د ازبکستان او د تاجکستان موضوع دی، په تاجکستان او ازبکستان باندې که څه راکټ هم وویشتل شو، هغه خلک ونیول شو، خو من المجموع د افغانستان ملت او اوسنی نظام د هیڅ چا لپاره ګواښ نه دی. د نړیوالو لپاره هم موږ ګواښ نه یو. نړۍ دې په دې پوه شي چې په تیرو شلو کلونو کې د نړۍ هر قوت او ځواک په افغانستان کې حضور درلود او وجود درلود. اتل لکه افغانان ووژل شول، د دوی کورونه وران شول، جوماتونه وران شول، دلته مختلف ډلې منځته راغی، د همغه غربي دیموکراسي او مردم سالاري تر سوري لاندې افغانان تباه شو. نن به دورات رسیدلې چې مونږ بار بار اعلان کوو، امارت اسلامي هم دا وایي، او له بل اړخه په ټوله کې مهم دا دی چې د افغانستان نه فدا دی چې جغرافیه بی طرفه او بی پری وي. که چیرې هم ځینې المنت یا ځینې عناصر په افغانستان کې وجود ولري، غوره لاره دا ده چې یو انټرنیشنل ترانسپرنسي او انټرنیشنل میکانیزم منځته راشي، په هغه کې شانګهای هم کول شي، د افغانستان سره همکار پاتې شي. لیکن پرته د حضور د افغانستان نه فکر نه کوم شانګهای ته هغه حیثیت پاتې شي. دغه ملک یو ستراتیژیک ملک دی، حق دی، دلته یو نظام وجود لري، په جغرافیه باندې حاکم دی، ناپېلې سیاست لري، غوره لاره دا ده چې افغانان باید خپل استازی هلته ولري.
مختار صاحب وروسته په دې راځو خبرې کوي چې ولې دغه سی غونډو ته چې د افغانستان په اړه اندېښنې پکې ښودل کېږي د طالبانو استازي نه بلل کېږي. کم تر کمه د ویډیو له لارې خود دوی د غوښتنې زمینه مساعده ده، تر څو دغه اندېښنې چې ګاونډي هیوادونه لري په مستقیم ډول طالب چارواکو ته واوروي، د دې پر ځای چې په غیر مستقیم ډول ورته اوروي. په دې وروسته خبرې کوو. اوس د بحث بل میلمه ژورنالیست او د چارو کتونکو فاروق فردا هم سټډیو سره وصل شوی. فردا صاحب، ستړي مشي، له تاسو نه به د منځنۍ اسیا د هیوادونو د اندېښنې په اړه باندې واورو. فردا صاحب، تاسو تر ډیره په روسیا کې راپورټر یا ژورنالیست پاتې شوی او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د اندېښنو په اړه باندې هم معلومات لري. د منځنۍ اسیا د هیوادونو اساسي اندېښنې د محل د افغانستان په اړه باندې سي. فردا صاحب،
سلامونه او احترام وړاندې کوم تاسو ته او ټولو اوریدونکو. درنو اوریدونکو ته ستاسو د رادیو ګران میلمه ته چې مخکې خبرې کولې، وګورئ، مرکزی آسیا همیشه د افغانستان اندېښنه لرله او د مرکزی آسیا اندېښنه به دوامدار وي، په دې معنی چې د مرکزی آسیا ډیری تروریستان په پاکستان کې روزل شوي دي او اوس هم په کمین کې دي چې کله دوی وکولای شي په یو ډول نه یو ډول خپلو هیوادونو ته په اصطلاح صادر شي. ولې خبره د افغانستان په حق ده چې د افغانستان نه اندېښنه ولې پیدا کیږي؟ مرکزی آسیا همیشه د روسیې مقناطیسي هیوادونه دي، په دې معنی چې روسیا په دوی باندې تسلط لري او دوی په شانګهای کې هم ګډون لري. لکه مخکې چې دا میلمه وفرمایله چې افغانستان باید حضور ولري، روسیا چې د شانګهای اساسي محرده سوزلی د افغانستان په حق له په شانګهای کې خبرې وکړي ول یو ځل هم د افغانستان د دولت نماینده یا افغانستان په شانګهای کې د پرسمیت نه دی پیژندل کله کله هم د ناظر په توګه دوی ګډون کول هم دوی و چې د شلو کلونو کې د امریکا او د نورو خارجیانو سره د مخالفتونو په پلمه په افغانستان کې مزاحمتونه ایجاد کړل او د دې ویرې چې گویا د افغانستان نه به تروریزم صادریږي چې د اشرف غنی او د کرزی په وخت کې هم دا تروریزم نه صادریدل ولې دوی اندیښنه ښودله اوس هم دا اندیښنه ښیي روسیه خو د طالبانو سره ښې اړیکې درلودلې په څو غونډې یې جوړې کړلې ولې یو ځل هم د افغانستان دولت یې راونه غوښته د مرکزي آسیا اندیښنه ډیره د روسیې په استیزان او د روسیې په سورتوای په پلمه باندې دا خبره دوی رامنځته کوي غیر له دې نه پیغام لکه چې دا ملمد طالبانو د چارواکو څخه ده چې اطمینان ورکړي چې د افغانستان نه به په مرکزی آسیا کې تیرې ونشي خو په هر حالت کې د افغانستان خلک د تروریزم پر خلاف دي او فکر کوم چې کچیر ته دغه تروریستان چې په پا پاکستان کې روزل شوی دي افغانستان په مرکزی آسیا ته لیږدول کیږي دوی له افغانستان بل لاره نه لري او په د ایران لارې یا نه پیغام د خپل د پاکستان د لارې د بدخشان له خوانه دا به هم ستونزمنه وي دا غوي اندیښنه تر یو حد پورې سمه ده ولې دوی باید
فکر کوم فردا صاحب تاسو سره بل څوک خبرې کوي چې اندیښنې بلري کوم ځای چې تاسو واصلې او مننه فردا صاحب تاسو ته بیرته راځو سلامات اوسئ فردا صاحب کور مو ودان شیرزی صاحب ته بیرته راګرځو شیرزی صاحب تاسو مخکې یادونه وکړله چې دغه اندېښنې ستا د شانګهای سازمان د څنډو د بحثونو یادونه مو هم راته وکړه شیرزی صاحب څه کول په کار دی تر څو دغه د ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو یا په ټوله کې د شانګهای سازمان د اندېښنې رافسي که څه هم مختار سي مخکې یادونه وکړه چې د اندېښنې ډېر پر ځای نه دي مهرباني شیرزا صاحب که تاسو خپل مایک آن کړئ مایک مو فکر کوم میوټ د دراته وایي چې طالبان د اندېښنو د لرې کولو وړتیا لري تر څو په افغانستان کې یو ډاډمن امنیت حاکم کړي تر څو نور هیوادونو ته هم د امنیت یا د ګواښ پېښولو کوم اندېښنه یا تشویش نه وي شیرزای صاحب فکر کوم ستاسو مایک میوټ دی زه ستاسو غږ نه لرم په هر حال هاتف مختار صاحب ته برا شو مختار صاحب تر هغه چې دغه تخنیکی ستونزه حل کیږي تاسو سره په دې خبرې کوم چې د طالبانو نه غوښتل دغه سی غونډو ته لامل څه کېدلی شي او ولې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې دوی حداقل د دغو سازمانونو استازو سره خبرې وکړي او ورته وایي چې دا د دوی حق دی چې په دغه غونډو کې چې کله د افغانستان په اړه خبرې کیږي دوی ته حداقل کې بلنه نه ورکول کیږي د ویډیو کانفرنس لپاره د غونډې ته وصل شي ځکه په شانګهای سازمان کې خو افغانستان د څارونکو غړیتوب لري
نړۍ د افغانستان په حق له خپل ستراتیژي ته تغییر ورکړي او دا دی ومني چې د افغانستان اوسنۍ نظام یعنی امارت اسلامی افغانستان یو واقعیت دی او د قدرت پرګدی دوی ناسته پر افغانستان دوی حاکمیت لري او د افغانستان د ژغورنې لپاره دلته د افغانستان رهبری کړی په دې لحاظ دا هم مه هیروئ چې په تیرو شلو کلونو کې دلته د افغانستان د اوسنۍ نظام یعنی د امارت اسلامی پر خلاف د طالبانو پر خلاف نړیوال کچې دلته یو لابي شتون درلود داسې یو میکانیزم شتون درلود چې غوښتل یې طالبان له صحنې نه لرې کړي حتی په دې باور نه و چې طالبان بېرته قدرت ته راسي اما تاسو ولې چې په تېرو شلو کلونو کې هماغه نظام چې غرب ورنه حمایت کول او د غرب لابي ورسره و په میلیاردونو ډالر امریکا دوی ته ورکړل په هماغه نظام په افغانستان کې متلاشي شول اوس که خلک مني که نه مني خصوصا زمونږ گاونډیان په دې باندې پوښتنه چې افغانستان حقیقت دغه نظام دی د نظام سره کار کول
تاسو وایئ چې دغه نظام یو واقعیت دی د طالبانو باید د سیمې هیوادونه او ګاونډې ومني راشدار شي او تعامل ورسره وکړي اما فکر نه کوئ چې طالبان په ځینو کورنۍ دندو کې پاتې راغلي دي یعنی خپله دغه د طالبانو نظام هم ستونزې لري د همدو ستونزو له کبله د سیمې هیوادونه د نړۍ هیوادونه ورسره تعامل نه کوي مثلا تازه په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر چې له دوهې نه فعالیت کوي وویل چې دوی او متحدان هیڅ پلان نه لري چې طالبان په نږدې وخت کې په رسمیت وپیژني. نو فکر نه کوي چې دا نظام هم ستونزې لري، ځکه کې ستونزې نه درلودي، هر اقل ګاونډیو هیوادونو یا اسلامي هیوادونو به په رسمیت پیژنده.
امریکا په 2000 کې دا پلان نه درلود چې طالب سره کینی، بلکې دا پلان درلود چې طالب له منځه یوسي. اما تاسو ولې چې امریکا د خپل پلان پر مخالفت په افغانستان؟
بله مختار صاحب،
وخت د تیرېدلو سره. بله زه تاسو غږ لرم.
او غږ مو سم، سلګ مو غږ پریسو، مهرباني اوس مو غږ لرو.
زما عرض دا و چې ایالات متحده امریکا په تاریخي لحاظ که تاسو لک بیرته لاسه وګورئ په 2001 او 2003 کې حاضر نه و چې د افغانستان د اسلامي امارت سره کینی. اما تاسو ولې چې همدغه امریکا و چې بیا په قطر کې د طالبانو سره کیناست؟ سبب همدغه امریکا وي چې افغانستان اسلامي امارت هم به په رسمیت پیژني. د وخت د تیرېدلو سره سیاست او منافع تغییر مومي. زمون منافع یعنی د افغانستان د اسلامي نظام منافع په دغه شرایط حساسو کې دادی، د افغانستان د ملت منافع هم دادی چې مونږ د امریکا سره او د اروپا سره ښه تعلق ولرو. له بل اړخه قطعا نظام کې به ستونزې وي، نظام کې به مشکلات وي، دلته به ډېر داسې مسایل وي چې افغانان مشکلات بلری، ستونزې بلری، او دا نظام په ډېرو مسایلو کې به موافق نه وي. خو په ټوله کې دومره ویلی شو چې دا نظام د افغانانو نظام دی. مطمئن یم چې همدغه ناپېیلی متوازن او بې طرف سیاست چې دوی وایي، هم د روسانو هم د چینایانو او هم د هندوستان په هکله صادق دی. ځکه افغانستان نه غواړي د پاکستان او د هندوستان استخباراتي جګړه دې پس له دنه افغانستان ته راشي. افغانستان غواړي د پاکستان او د هندوستان په متعلق یو ناپېیلی متوازن او بې طرف سیاست ولري چې د افغانستان ملي منافع هم ساتي.
کور ودان مختار صاحب سلامت او سیبرته در تر اگرزو. شیرزای صاحب تاسو څه فکر کوئ کله چې د مختار صاحب په وینا گاونډي هیوادونه اندېښنې څرګندوي؟ دای وای چې دغه اندېښنې تر ډیره بی ځای دي، ځکه افغانستان کې سره لدې چې حکومت ځینې ستونزې لري، خو وای چې حکومت یو واقعیت دی او باید دغه هیوادونه ورسره تعامل وکړي. نو سره لدې چې دغه اندېښنې دومره جدي نه دي د ښاغلي مختار په خبره، نو تاسو څه فکر کوئ د دغه گاونډي هیوادونو د اندېښنو څرګندونو لامل څه دی؟ آیا دوی غواړي چې رښتیا هم خپل استخباراتي جګړې راوړي په افغانستان کې بیا پایل کې، او کنه اندېښنې پر ځای دي په افغانستان کې ترهګري ډلې سته، لکه څنګه چې ملګري ملتونه هم وایي القاعده سته، داعش سته، نورې وسلوالې ډلې هم سته او طالبان سرګې په پټوي؟
دغه نونس میاشتو شو چې طالبان او د طالبان عامیان خپل خبرو ته ډېر مینه لري، او څه چې وایي په خپل دوی غواړي چې خپل ځان وخی چې مونږ رښتینی یو او ښه وایو. او ټول دنیا په دې باندې ستونزې لري، نگرانی لري، دوی اندېښنې لري. کوم وخت چې طالبان په افغانستان کې راغی، د هندوستان خارجه وزیر په وینا کې، په ډېره تیزه وینا کې وای چې امریکا په خپل وتلو سره افغانستان د آسیا ته یو چکمه غوندې پرېښودله او یو ستونزه مونږ ته رحمت کړله. د نونس میاشتې رئیس د طالبانو حرکات ټول دنیا ګوري، د دوی استخبارات اوس په انټرنیټ ده، ټکنالوژي ده. طالبان اول چې راغی دوی عمومي عفه اعلان کړه، دوی په خپله عمومي عفه کې ژمن نو. دلته درې ویشت ترهګرې ډلې شتون په افغانستان کې ډېره یو لویه ستونزه ده دنیا ته. سربیره په دې په دغه نونس میاشتو کې ډېر هیوادونو طالبانو ته پیشنهادونه یې وکړه، میکانیزم ولاندې کړه چې تاسو یوه فراګیره ملي حکومت جوړ کړئ، طالبان په دام نه مني. طالبان دلته کله کله د طالب مشران وایي چې په افغانستان کې داعش نشته، او هر ورځ چې حملې کېږي د داعش په نوم یادېږي، او امریکا استازي هم هغوی هم وایي چې دا هغه ټول خبرې د داعش لخوا کېږي، او داعش ډېره پیاوړې شوې ده په افغانستان کې. طالبان یو څه وایي، یو ټوله دنیا بل څه وایي. طالبان په خپل لجاجت کې او د طالب عامیان په خپل لجاجت کې را روان ده. تاسو وګورئ د هندوستان مطبوعات په دې باندې اندېښنه لري چې دغه ترګری دل چې په افغانستان کې شتون لري، خاص د جیش محمد او لشکر طیبه چې ته هر وخت یو ستونزه پیدا کړي ده، د دوی مالی منابع د کوم ځای نه کیږي. هندوستان مطبوعات په دې ژمن ده چې په دې باور ده چې طالبان سره مواد مخدر دیر دی، همدغه مواد مخدر د پیسو دلارې نه د همدغه ترګری دلې ته دوی امکانات برابرې او دوی ته تبیه وایي او پناه ورکړې ده. تاسو وګورئ چې هر ورځ په افغانستان کې څه تیریږي. طالبان ښځو ته حق نه ورکوي، آزادي بیان ته ژمن نه ده، د نورو اقوامو ته آزادي نه ورکوي، خپله مغسه چوغوالي په ملایان او په خپله ډلو سره والی افغانستان اداره کوي. او سربیره په دې تاسو وګورئ یوازې هندوستان نه ده چې دغه اندېښنه لري، ایران سره دوی څو ځلې په سرحد کې نښته وکړله. هماغه پاکستان چې دوی تر ورځوله او پناه یې ورکړه، هماغه پاکستان دوی نه شکایت لري. سربیره په دې چې هندوستان مطبوعات په دې پوهېږي چې دغه کومه لوبه چې کېږي د مخالفت په نوم پاکستان او طالبانو سره، دوی ټول یو استخباراتي لوبه ده په دې چې دوی دنیا ته وښایي چې ګنې د اوس طالبان پاکستان سره مخالف ده. دغه استخباراتي لوبه هندوستان مطبوعات، هندوستان خلک په خشان پوهېږي. او دا چې څنګه دغه امریکایي وسلې هندوستانه پورې ورسې، دا ټول اندېښنه ده.
بله، کور ودان چیرزا صاحب سلامت اوسئ. فردا صاحب، مخکې ستاسو خبرې بل چا پرېکړې فکر کوم چا مداخله کوله، غوښتلې چې تاسو بل ځای خبرې وکړئ. په هر حال اوس بیا استډیو ته وصل شوي، په دې له چې دا ځل موږ سم راسي. فردا صاحب، کله چې د افغانستان مزلې ته راځو، لږ زره د طالبانو په حکومت باندې تمرکز کوو. کله چې طالبان واک ته ورسېدل 19 میاشتې یا 20 میاشتې شاوخوا مخکې، د سیمې د هیوادونو اړیکې او څه ښې وې؟ په پایل کې مثلا روسیې دوی ته بلنه ورکړه، روسیې ته طالب پلاوی لاړ، اما وروسته داسې ښکاري چې روسیې هم پښه ونیوله. پرون په شانګهای کې هم چې دغه کومه غونډه په بخښنې سره د شانګهای غونډه چې په ډیلي کې هم و، د طالبانو استازي ته پکې بلنه نه ورکول سوې. د تعامل په اړه باندې لږ زره تم شو. ښاغلی مختار وایي چې دا هیوادونه باید د طالبانو نظام د واقعیت په توګه ومني، راشه درشه باید ورسره وکړي، او وایي چې وخت په تیریدو سره به دغه هر څه سم شي. څه فکر کوي هیوادونه، د سیمې هیوادونه، په ځانګړې توګه د منځنۍ آسیا هیوادونه، روسیا، چین، دوی څه ملاحظې لري چې له طالبانو سره تعامل ته زړه نه ښه کوي؟ ځکه کله چې یو څوک له خپل ګاونډ نه اندېښنه لري، نو ښه ده چې له ګاونډي سره مخامخ خبرې وکړي، تعامل ورسره وکړي، د دې پر ځای چې مثلا دریم ځای یا له دریم ادرس خپلې اندېښنې راپورته کوي.
او بخیل مخکینی اخلال نه چې په خبرو کې را پیدا شو، وګورئ روسیا له دوه حالتونو خالی نه ده. یا دا چې د کربوړي اوخ کې تویوي، غواړي نورې نړۍ ته سره د آسیا میانه د هیوادونو نورې نړۍ ته وښایي چې موږ د طالبانو سره نه یو، او یا دا ده چې رښتیا هم اندېښنه لري. که په دواړو صورتونو کې روسیا 15 کاله له 2014 کال نه د طالبانو ته لابیګری وکړه، درې څلور ځلی طالبان یې په 2013 او 2019 کال کې په مسکو کې راوغوښتل، په داسې حال کې چې په هغه وخت کې طالبان د ممنوع خروج هم یا ممنوع دخول هم په روسیا کې وو، ولې دوی راوغوښتل او سترې غونډې ورته جوړې کړې. طالبانو ته یې لوی بین المللي سټیج ورکړ، او د طالبانو له وګو نه د اشرف غنی پر حکومت ښې کلکې ډزې وکړې. ستاسو به په یاد وي چې د لومړي ځل دپاره له روسیې نه، له ماسکو نه، کرزی د بین د خارجي د خارجیانو د وتلو غږ پورته کړ د قریشي نه وروسته، ولې ورپسې د مجاهدینو مشران او د طالبانو مشران په ګډه اعلامیه کې د امریکا د قوتونو د وتلو.
زه دې ته راتلم چې اوس ولې روسیې پښه ونیوله، ځکه دا بس وخت کم دی چې سره راټولې کړو. اوس روسیا او چین نور هیوادونه ولې مثلا تعامل ته زړه نه ښه کوي، سره له دې چې دوی اندېښنې هم لري؟
اوس روسیا په خپل چال کې مات شوی ښکاري. له یو طرفه په اوکراین باندې د روسیې حمله روسیې ته دا مجال نه ورکوي چې د افغانستان پر مسلې باندې له نورې نړۍ سره ځان مواجه کړي، دا له یو طرفه. له بله طرفه په افغانستان کې دغه اوسنی ترینګلی حالت هم دغسې یو شکل لري چې په یو ډول نه یو ډول نړیوالو ته اندېښنه ایجادوي، او نړیوال دې ته په دې اندېښنه کې اچوي چې مبادا له افغانستان نه بیا هم تروریزم صادر شي. په دې خاطر دغه حالت دغس یو موزیګری لري چې روسیا ته مجال نشته.
کور ودان سلامات سیفردا صاحب. مختار صاحب تاسو ته راګرځو په بحث کې دا مسایل مطرح شول چې د سیمې هیوادونه اندېښنه لري، حتی روسیا چې په اوله کې مثلا طالبانو ته ډېره نږدې وه، د طالبانو پلاوی وغوښته مسکو ته، هلته یو پلاوی لاړ د طالبانو ګډون یې وکړ په یوه غونډه کې، اما وروسته یې پښه ونیوله. څه فکر کوئ طالبان باید څه وکړي، کومې کورنۍ دندې دې ژر تر ژره ترسره کړي چې د سیمې د هیوادونو تعامل ورسره عملی ډګر ته راسي، د دې پر ځای چې د سیمې هیوادونه په درېمو هیوادونو کې سره کینی اندېښنې څرګندوي، مخامخ راشي کابل ته یا له کابل د طالبانو استازي وغواړي خپلو هیوادونو ته او دغه شته اندېښنې مخامخ ورسره شریکې کړي؟
زه په دې اند باور یم چې کله تاسو د افغانستان جغرافیې ته ګوري یا د تیر حکومت شل کلن دورې ته ګوري، نو دې نتیجې ته رسیږي چې افغانستان اوس خپلواک وطن دی او حق لري چې د خپل منافع یا د ملي منافع له ادرس سره د افغانستان له ادرس نه خبرې وکړي. دلته ویلې شو چې پاکستان هم د طالبانو نه شکایت لري، یو ځای کې وایي چې طالبانو نه شکایت لري او بل ځای کې وایي چې دا یو سناریو دی، موږ نه پوهیږو چې دا اول خبر ومنو که دویم خبر ومنو. بل چیرې په کمال د وقاحت وایي چې طالبانو لابیګران لجاجت کوي. حقیقت دا دی چې ما نه غوښتل د مزخرف سره په دې پروګرام کې راشم.
ښاغلی مختار، که د کلام عفت وساتو،
هیله مو دا دی چې د کلام عفت د هغه ځای چې هلته یې موږ ته توهین او اهانت کول هغه ته مو دا ویلی وای، خو دا مو نه ویلي. په هر صورت د افغانستان منافع د افغانستان د ملي یووالی باندې نغښتی دی. دلته د قومونو له ادرسه د افغانستان ټیکداران بیا نشي کولی هغه خلک چې د تبعیض لپاره کار کول، دلته افغانستان وویشل، د قومونو په لحاظ د افغانستان ملي ټرمینولوژي په خلاف کار کول، د پردیو د اشغالګرانو سره لاس یو کړل، هغه بیا د افغانستان د قدرت پر ګدۍ کینی. د سیمې ستونزې که د افغانستان سره یا د افغانستان د جغرافیې لپاره دی، بار بار مو اعلان کړی او د افغانستان اوسنی نظام یعنی امارت اسلامی افغانستان اعلان کړی چې دلته یو ناپیلی یو متوازن او بی طرف سیاست وجود لري چې روسان او چینایان په شمول د هندوستان کولی شي خپل هغه مسائل چې د افغانستان سره لري مطرح کړي. که په افغانستان کې دلته د داعش موضوع مطرح وي، داعش د افغانستان د اسلامي نظام پر مخالفت درېدلی یو افغاني پدیده نه دی، یو وړکی ډله دی، د وخت تیرېدلو سره به په افغانستان کې وځپول شي. که اروپا او امریکا او نور ګاونډیان یا قدرتونه او هجمنیز قوتونه غواړي چې په افغانستان کې یو بل سناریو منځته رانیسي، غوره لاره دا دی چې افغانستان سره د همکار واوسي. د افغانستان حاضر دی چې د ټولو مسایلو په هکله، خصوصا د امنیت په هکله، د مواد مخدر په هکله، د نورو چیلنجونو په هکله د نړۍ سره خبرې وکړي. تر کوم ځایه پرې چې د نجونو مکاتب او د ښوونځی خبره دا ده، د افغانانو حق دی چې امارت اسلامي افغانستان د باید د نجونو ښوونځی او مکاتب او مدارس خلاص کړي. زه چې خبرې کوم د خپل ملي منافع د تحلیل په رڼا کې کوم. زموږ ملي منافع دا وایي چې پس له دنه هر نیابتي جګړه باید په افغانستان کې منتفی وي. افغانستان د ورانولو کار باید دلته ونه شي. افغانستان یو ځل بیا اور خواته ونه کړي.
مختار صاحب،
افغانستان نه باید د پاکستان او د هندوستان د قوتونو په منځ کې استخباراتي ډګر او سنګر وګرځي.
مختار صاحب، بخیزه لنډه مداخله کوم. تاسو وایي چې هیوادونه باید مداخله ونه کړي، تعامل ته غاړه کېږدي او مخامخ په زغرده د طالبانو له حکومت سره خپل ستونزې شریکې کړي. د امنیتي موضوعاتو بحث چې کله راځي، په کابل کې د داعش ډلې موجودیت یو جدي ستونزه ده، که څه هم طالبانو په وار وار ډاډ ورکړی چې ګاونډیو هیوادونو ته به له افغانستانه ګواښ نه پیښیږي، اما په داعش په دې وروستیو کې په افغانستان کې فعالیتونه زیات کړي دي. مثلا د بهرنیو چارو وزارت پر سړک باندې دوه ځله خونړۍ حمله وشوه، روسي حمله هم دغه د څو ورځو مخکې حمله و چې لږ تر لږه شپږ تنه پکې ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د القاعده یادونه هم کیږي، ځکه کله چې د القاعده مشر په شیرپور کې وژل کیږي دا معنی چې له دې واقعیت سره نشي پټېدلی چې القاعده سره د طالبانو اړیکه نه وي. نو دغه واقعیتونو ته په کتو فکر نه کوئ چې طالبان لکه څنګه چې ډاډ ورکوي لکه څنګه چې ژمنې ورکړي د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي؟ لازم امنیت لا هم نه دی ټینګ کړی.
قطعاً طالبان د افغانستان په امنیت کې پاتې نه دي راغلي، بلکې موافق دي. تاسو کولی شئ د افغانستان د یو سر نه تر بل سر
بله مختار صاحب
داعش یو نړیوال تروریستي پدیده ده چې د دغه په ځپلو کې نړۍ هم مسؤلیت لري چې د افغانستان اوسنی نظام سره مرسته وکړي، په دې معنا چې داعش هم د افغانانو دښمنان دي او هم د افغاني پدیده نه دی. داعش د هغو استخباراتو له بطن او متن نه وتلی چې په نړۍ کې د نړۍ امنیت خرابوي. غوره لاره دا ده چې د یو امنیتي چاپېریال باندې د افغانستان اسلامي امارت سره خبرې وشي.
کچېرې
په وزارت خارجه په سرسلوزار باندې کوم حمله وشو، د دغه حمله منصوبین او مستودین هغه خلک دي چې د اسلامي نظام پر مخالفت درېدلي او د افغانانو په مخالفت باندې دي. افغانستان جغرافیه یو ځل بیا تایید کوم چې د نړۍ لپاره، د ګاونډیانو لپاره او د هند لپاره قطعا ګواښ نه دی.
سلامت اوسې. اوریدونکو ته هم نوبت ورکوو، ژمنه مو ورسره کړې وه د لنډې مودې لپاره. اوریدونکو ته نوبت ورکوو. یو اوریدونکی وصل دی، ستړي مشي. ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې خبرونه اوري. د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو امنیتي اندېښنو ته ځانګړې شوې.
بلې لودین صاحب، تاسو ما سلامونه قبول کړئ، تاسو میلمانه دي هم قبول کړي او دا تاسو طالب ګران دي، خدای وبخشي. بس کله یو نظر کله بل نظر، خو موږ افغانان دلته پوهېږو چې څه تېرېږي او څه دی. نو زه خو میلمانه یم، په هیڅ میلمانه یم راغلی، اورېدونکو اورېدونکي راغلی یم. زه غواړم چې یو لنډ نظر ورکړم، بیا به یو پوښتنه هم وکړم. پرده صاحب
مهرباني،
لنډ نظر مې دا دی لودین صاحب، دا خو د هلته یوګر خپل نظر دی، مګر زما د مینایس اورېدونکي چې زه مسؤل نه یم، ساحل یم. لنډ نظر مې دا دی چې اول دغه جهان چې پرځن د دوهې موافقتنامه چې امضا سو، پس د دې موافقتنامه جهان د افغانستان سره بي وفايي وکړه. بي وفايي دغه و چې دوی ووتل دلته شل کال اشغال او چاپی وول سي، بمبارونه وسو، خلک ووجل سو، مکتبونه وران سو، سړکونه وران سو. هغه سړکونه چې مرته جوړ سي وو هغه بیرته زموږ په وینو ورنګول سو، بیرته وران سو لاړه سره. نو اوس خبره دا ده رودین صاحب، که اجازه راکړي دی وی دي کې لپاره
لاندو کې خغلې پښتون زکه
او روسیا هم درنګ کې یزمر سره دازمر د هجرت دوم کورن زور سره درنګ کې یزمر خپل گاونډیان هم سره درنګ کې. او بل خبره دا ده چې چیرې طالبان غواړي چې په جهان کې مهارت پیدا کړي او په خپل په ملت کې مهارت پیدا کړي. زمين هيسته یو نابینا شخص دا توصیه ورته کوم چې دوی دوه کار وکړي. یو کار دا وکړي چې د وحدت یو ټغر دی اوار کې ټوله ناراضي وو، ناراضي وو، ناراضه دي ګرد راولي پر دغه ټغر دی ښې نه یي غیر په غیر وحدت سره وکی یو مشمول حکومت جوړ کی، بیا د دې نظام بیا په دې نظام کې کم خطرونه شي هغه د بینې دي. او دوهمه خبره دا ده دلته طالبان اشتباه کوي، اشتباه دا ده دوی وای داعش نشته. زوم داعش ته کدی د ملت تبا تجربه عناصر وغواړي پښتون ځینی وکی د ملت او خلکو ته دایشان معلوم دي، د دوی استخبارات خو زئی پدی د ملت او خلکو ته دایشان معلوم دي.
بلې پښتون صاحب مننه، خور ودان.
دایش کم سړی، دایش کم سړی د خوارج سره کومه کوي دا ملت معلوم دي.
ډېر بخنه غواړو ځکه د خبرونې وخت کم دی. ساس پښتنه هم نسو اخیستلې، بل اوریدونکو هم منتظر دی لکه نظر اخلو په یو دقیقه کې. مهرباني ستړي مشي، تاسو ازادي راډیو نه ازادي په صفو کې خبرونه اوري.
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب، سلامونه منی کیلو من اجازه دی اوریدم کی او ملمنه یا ته هم سلامونه منی کیلو.
مهرباني زرملوال سی پلانډو کی خپل نظر راکړي. ایرلانډو کی مهرباني.
او بس بالکل نور خصوص دم راول نظر دا حکومت نظر دا کوم حقیقت خو حقیقت چې خبرې شي دا خو مختار صاحب وکړي. او ولنن د پښتنه دا د وخت په کومله وجه نه ما غوښته خبر نظر ورکم خو غنه پاک شوم. ولنن د پښتنه د ماده د ملمنونو شاید هغه منځني اشیاء هوادنه شکم ویر لري یا د دې خپل سوچ او فکر دا د بهرنو هوادنو د ویر نه دا ویر دی لري د امارات اسلامي نه.
کور ودان
ولند پښتنه مې ونور خوښ واره
سلامات سې کور ودان فردا سې فکر کوم دا د پښتنه کتا سره جواب کوي د منځنۍ اسیا هیوادونه چې کوم ویره لري له طالبانو دا ویره خپل ده او کنه دوی د طالبانو سره په تعامل کې له نورو نه ویره لري له امریکا ویره لري دوی وایي کله طالبانو سره تعامل وکړي ممکن امریکا او نور قدرتونه ورسره چلندونه کې تاسو دې اوریدونکو ته جواب ورکړي بیا به بحث سره راټول کړو
سمه ده ډیره مننه خپختنه ده دوه حالت موجود دي په مرکزی آسیا کې هم د دوی خپل اندیښنه ده او هم روسیه غواړي له دغه اندیښنې نه پر مرکزی آسیا باندې د خپل تسلط د پراختیا لپاره استفاده وکړي او مرکزی آسیا له دې نه وېروي چې کته چې د روسیې له ساحې نه په تور د مثال د باندې واقع کیږي نو د بد حالت په تاسو راشي په دې خاطر آسیایي مننه مجبور ده چې دغه اندیښنه سوچنده ښکارا کړي
کور ودان فردا سپ تاسو د پای خبري هم ورو څه کول په کار دي ترڅو په افغانستان کې وضعیت د ډاډ وړ سی او بل اخره د سیمې او غوان هیوادونو نور د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې نه کی بلکې له افغانستان سره تعامل له افغانستان سره راشه در شي او اقتصادي همکاري او تزرکه کې پلان دو کې مهرباني
زه غواړم همیشه لاندې خبرې وکم لودي صاحب ګرامي سو خبرې په نظر کې ونیول شي اول دا چې امنیت باید تعریف شي په افغانستان کې امنیت یوازې د جګړې ختمول نه دی چې جګړه ختم شي او امنیت راغی نه امنیت د سند دی امنیت نور خاخونه لري خاشاخ برګ لري نن د بدخشان کې اوراډیو وتړل شو پروند فرهنګ یو کارکون کې په لاور مورز نیول شوې ده د خون کې نیول شوې ده دا هم بي امنیتي ده د جېب امنیت د بیان امنیت د آزاد څورتوي د قلم امنیت او نور مسایل د فساد نشټواله د غټول په امنیت پورې مربوط خبره ده چې یو هیواد چې د امنیت ادعا کوي هغه باید د غټول مسایل په نظر کې ونیسي دا یو خبره بل خبره طالبان باید د نړۍ د خوغښتنو او د افغانستان د خلکو د غوښتنو د هماهنګۍ دپاره داسې یو شرایط رامنځته کړي چې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو سره د خصوصا تجارتي راکړې ورکړې رامنځته شي چې د افغانستان د خلکو اقتصادي ژوند لوړ شي د امنیت سره
مننه فردا صاحب سلامات او سید شیرزاد صاحب تاسو د پای خبري هم او روڅه کول په کار دي ترڅو په افغانستان کې وضعیت ښه شي او د امنیتي اندېښنې د اقتصادي همکاري په سکتور بدل شي اقتصادي همکاري ته واوړي
دا خبره ونه مناله دین ورسته طالبان نه مني تاسو وګورئ چې ټول دنیا یو خواته ده او طالبان بل خواته طالبان خپل خبرو باندې مینده کدل ته موخه چې مخکې خبره په پات شو کدل ته داعش نومیادګي کدل ته القاعده نومیادګي که هر تر اگر دل دی هم دوی سره ده هم دوی ده په دې باندې دنیا پویږي او هندستان او شانګهای یوادونه په اساس غلو پویږي چې اوس هم د طالبانو حکومت اصلي اختیار د پاکستان په لاس ده کدودي استخبارات ده کدودي اقتصاد سکتور ده هر څه به حکومتداري ده دوی ته په فواز کې نشته هر څه اختیار د پاکستان په لاس ده ټوله دنیا دغه نونس میاشتې اوسو چې ډېره ناستونه یې وکړله ډېره جلسې یې وکړله کانفرانسونه دایر شو اعتراضونه یې وکړله چې تاسو یو ملي فراګیر حکومت اعلان کړئ خود طالبان و وزیر خارجه متقی اعلان
کړ او تاسو وای چې ټول نړۍ یوې خواته طالبان بل خواته کور مو ودان د پای خبرې مو وریدل سوی مختار سپ تاسو هم فقط ډیر ثانی وخت لري چې خپل د پای خبرې وکي مختار سپ مهرباني
طالبان د افغانستان د ملت له ادرسه او د بطن او له متن او تلې یو ناپېلې بي طرف او متوازن سیاست باندې باور لري که یو ملي اجماع باندې راځي چې د افغانستان مسائل پکې تحلیل شي د هغه میزبان به قطعا افغانان افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې د هندوستان پاکستان او د هېچ چا لپاره تهدید نه دی یو ناپېلې او متوازن سیاست د افغانستان د اسلامي امارت
ډیره ډیره مننه اوریدونکو د ازادۍ په چپو کې خبرونه همدلته پای ته رسیږي لخپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنون کې نثار احمد شیرزي ژورنالیست او د چارو شنون کې فاروق فردا او د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز لمشر ډاکټر حاتف مختار نه ډیره ډیره مننه زموږ خبرونه چلر ویش ساته دوام لري
سفر میں نہائی کڑا شام لنگے دا کچکول میں سراہی کڑا شام لنگے
شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د زینو خورخ پرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لری.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ.
یا واسطه تو میں خدا خلق و خیالو
لا لا يا با